حمایت و لقمه نان برای فرزندانش فراهم کند.
افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس 15مه د دسمبر 15مه. د خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یو ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتلې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیر سه شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اگست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی وو. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې در روان کال د جنوري لپاره به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې لیو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامې پر بند د پنګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامې د اوبو لګولو او برښنا د تولید بند پر اثری کولو، پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامې پر بند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامې کې د میرزاخیل او ما ماخیل پر دو نور بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام دلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه نه کامیو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په تو شارونه کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1مه د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې شپږ نوي لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شي څلور ډیر شي مړ سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت لننداري ورسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیر پنځشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بیلستونی ووشت کمیس اغوستی او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیر چهارشنبه پر یوټیوب خپل سر خپور کړ چې پکې وای زه پرستو یم. هغه انجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې پر باندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدی د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدی د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو 4 غوره چیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپی سیالۍ چې پرون پای ته ورسېده د 9 چیمونو څخه 4 یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبي مرحله ته لاره پیدا کړي. د والیبال د ستري میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالۍ چیمونه د 4 غوره چیمونو په توګه ټاکل شوی. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یلندې میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل شوی، تر راتلونکو 2 نورو ورځو به دوام وکړي. او د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ شوی. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زیمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لومړی 500 مسابقه به د سیشن به پورز، دویمه د پنځشنبه پورز او دریمه به د روانې شنبه پورز وسی. د دوړو هیوادونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومی جدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومی پر 13مه وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو جګپوړي چارواکي بیا دا ګنګوسي ردوي.
ډېر خوشحاله کېږم، دا د دې معنا نه دی چې الله سره وي چې موږ ټول د مشرانو په مابین کې محبت من اتونښته.
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت ناوړه شول سوی دی.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کم حالا
کسان چه بوده کم تجوان که ویده تیزی بندیان و تیزی شرایط دوم را بدی که دو با او دوری سون داشته دیر کسان فروانی سون زخته شوید.
په ترکیه که هم افغان کدوال له دول دول استونزو شکایتونه لري.
برای که ماجرین ترکیه که ده کدوالو شرایط دیر سخت
دا هم وری چې افغانستان له زیمبابوې څخه د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ پرون وګټله. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. که څام د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو ور بیا هغه ګنګوسیرات کړی چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 24مه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم، یعنی ډېر خوشحاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت من اتونسته. مه د چا په خبرو غوږ نیسئ، مه سوچ خرابوئ.
دا ملا برادر دا خبری دا طالبانو در ریاست الوزراء اقتصادی معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر خبری کړی دی. دا طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم دا د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګونګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې لومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کېږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کېږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ترکیه کې میشت ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د کډوالو د نیول کېدو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. ځینې یې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان ته د جبري ستنېدو او په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. سنا ککړ او نور تفصیل.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو له دوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای، افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه خطر احساس نکنی، یعنی بگیره رد مرز نکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازه تړلې وي، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ را کوله، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوه کوله هغه باید ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 306 شپېته زره او 838 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 14 نېټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زرو زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ادبا دي، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپوه ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبانو حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نه شي او له هېواده تېښتې ته اړ نه شي.
په تېرو درېو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانون او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په یوه کم کې ځینې افغان پناه غوښتونکي شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دغه پناه غوښتونکي جدي ګڼي. تفصیل په دې راپور کې
د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړي دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي چې په کم کې شپږ څلوېښت تنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندېښنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تېرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ که جوان کوی ده سیاسی بندیان و پسیر ده شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوده ستون زشتر دیر کسان پر روانی ستون زوخته شوی زین بوداگان در روانی فشال لامل مل شوی ده زین و زوانان و زان ما جنی کری دی ده خزا و ماشمان و ده نهیلی کچه و رستر بل مخبر زیاد دو ده او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد بادی شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
پدی کم کې څوک نشي کولای چې دی وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2004 کال په لومړیو کې لا غزای راووتلم. زماله تګروسته پروسه و درېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه څو پرمختللی زندان ته ورته وو. ل خلکو ازادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څنګه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون هغه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیې منلي باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکېل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د عیسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنۍ مسأله، د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. که څه هم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی، خو د اوکراین د لوی درستیز په خبره د اوکراین ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسیې د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زلنسکی پرون شنبه د ډسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود، خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوز د مرکزي استخباراتو ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي وو مسکو به ډېر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړمه ورځ د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړی کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه یې په خپله ولکه کې ونیوله، خو روسیې د تېر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښته شوي چې لا هم دوام لري. دا لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه وه هوایی او پاره توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شا کړي، خو دوی نه دي توانېدلي. دا لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رسیدلي دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. له ځیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده د دوی له ودې سره مرسته کوي که روغتیا ته زیان اړوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له ځیرک ټلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. ځینې افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت له ځیرک ټلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه یې په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو او موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پاب جی لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکی سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحانه که می خیزم صبحانه را نوش جان کده.
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
پا کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل ټلیفون څخه د ډیر زیات نه استفاده کوي. ډیر ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغوی د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي. د پوهاویو، د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات
او منابع، موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولی شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې. نو زه د ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلې ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولاد های مصروف درس هستند، بچه‌م سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صرفی هستند.
زما اولادونه په زده کړو بوخت دي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کوونکی دی. هغه له موبایل څخه د ښوونځي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وي لوبې هم پکې کوي.
وگاه در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو پوهانم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو وراسته کېدل دي. دغه اصطلاح د یوه انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړې توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزې په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه ده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. دې د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درېمه سیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 ورونه ولوبول او 122 منډې وکړې. د دې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینټو چې 1.5 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې دا ځل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز عظمت الله عمرزي، مجیب الرحمن او نوین الحق 2-2 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې عظمت الله عمرزي 4 منډې وکړې. د غراز محمد نبی ساحل په 4 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د همدارنګه ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریم سیالۍ وګټله، خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبي د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزي ونومول شو چې 4 منډې کړې وي او 2 لوبغاړي سوځولي وو. خو نوید الحق د 2 وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باتن شاب دریمزي ویلي دي چې یو اربیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وخوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډلې کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او دی ګلبدین نو د عظمت کوم پارټنرشپ بیلډ کا دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کا فین کې دی نبی اړخیا ما غسینیاری دی دغه د بکاری یو نبی وو کولای سوچ دا میچ فینیش کی. البته دی نبی پاړه باندې ډیر وخت دا خبرې کیدل خو نن استرو کو چې یاره نبی الله س کوم رب په سیریزونو کې دی نبی پرفارمنس بیلډینګ کې ګورو کې خې بهترین لګیا دا خلا گیا دا نو دی نبی دی کرکټ هغه کیدل اندم دا اوندا وخت چې هغه تیم تا غشې ډیلیور کی هغه یو مومنټم ورته جوړ کی چې کیریئر په اخر کې ساړی څومره پرفارم کوي هغه لپاره بیاغله پارم کوي او د ټیم لپاره هم ډیر ښه.
دغه راز نوموړی وایي چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي تر څو ځانونه ښه ثابت کړي. د نوموړي په باور په یو یا دوو سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نه مې دغه هیله چې د ټول پلیئر ته په یو نظر باندې وګوري. دا نه ده چې د افغانستان آینده ده او دا بنده ده. کوم ینګ هلکان چې هغه ټول ته یو رقم ایکوال چانس ورکول پکار دي او ټول ایکوال سپورټ ورکول پکار دي. یو شی باندې خفص ما غدی ساق رحیمی په نلو بولو باندې دا حدی ساق رحیمی سیدا چې په ایمرجنګ کې مشال سونه ور الله عمر ځان پروف نک څومره چې منګه تمته لارو دل خو دل چې په یو میچ لروستا بیا بیا غ ډراپ کول دما په نظر باندې غالب کا چانس ور کول پکا دی هغه جوړول پکا دی ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دی حالت هم هم حق جوړیږي چې هغه ته چانس ور کې هغه ولو به
دا ولر چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روان دسمبر میاشتې په لسمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او تر هغې وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم ولوبوي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ:
زیمبابوې په لومړۍ شلوریزو سیالۍ کې افغانستان ته د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوې د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو. او د خبرونې په اوږدو کې به د بنگلاديش له تلولې نیولې د استرالیا، سویلي افریقا او ویست انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو. او لدې به هم خبر شي چې پاکستان یو اربیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړه. په خبرونه کې د سوداګریزو لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوې د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 155 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوې د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ. او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وې او محمد نبی په 44 منډو سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازی 40 او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ انګراو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوې ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
دغه راز ډوین میرز په 2 منډو وسوځید او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو شپاړس ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو لس اضافي یا اکسټرا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکي نوید الحق چې 3 لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا 2 وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریئر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. دا وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوې 3 ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي او له هغې وروسته به 2 ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویل دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغیزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې ازادي رادیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د 13 کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې 2 سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شل اوریزو سیالیو په لوبډلۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
تیات اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خراب خراب چې څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسکه شو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چارس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال ل ډګر بیا خبر داد چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاتوي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو. پایلو به د دسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ورکیې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندوستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونه کړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 179 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکخ هنده توپ وهونکی هاردیک راجو چې څلیرش منډې کړې وې. د بنګلادیش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې 15 نیټه دا ټول لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
دا افغانستان دا فوٹبال دا اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یوه ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي. اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخپوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. د ونه ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړې چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 8 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو بار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستي اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وینه شکرې چې خپل لوبډله لر ماتې وژغوري. هغه په 2 توپونو 4 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر 4 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به 2 نورې شل اوریزه سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دوی می پاړې کې یو بار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړې کې میچل سټاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړونکی و چې 240 منډې کړې وې. او په توپاچونه کې بیا د استرالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنز پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاټ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول. د نولس منډو ورکل شوی هدف استرالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وگٹلا چاچی یوسل سلویخ منڈ کڑی وی. دا بارڈر گواس کر پا دی ٹیسٹ لوب لڑائی کی لمڑی لوب بیا ہندوستان گٹلی وی او ٹاکل شوی دا چی دوارا لوب ڈلی با پینزا ٹیسٹ سیالی تر سرکی دریم ٹیسٹ سیالی دا ڈیسمبر پا پینزا وشتا منیٹا دا اسٹرلیا پا ملبن کرکٹ لوب غالی کی تر سرکی گی چی دا ڈیسمبر تر دیرش منیٹی پوری با دوام لري. دا د کرکټ نړیواله شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نور سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نور سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي، شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسٹریلیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډیسمبر په 8 نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 200 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپاچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپوهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او برایډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې 106 منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل 96 او بن ډکټ 92 منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلې او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلې پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 420 منډې وکړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل خو نورې خپل پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 533 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 259 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 115 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بایلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپاچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډیسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او درې پاڼې یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپوهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپاچونکو کې بیا د انګلستان برایډن کیرس په څلورو پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوبو تر پایتر سیدو ورسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبلړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنی سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنی سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلې و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شهو په 6 منډو سوځېدلې و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپل لوبډلې بریا ته رسولې و. د دې لوبلړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبلړې ته محمد الله 2 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړ شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروستۍ لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینهو له کرکټ ورزو د ښځو ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوبلړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوبلړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان ښځینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزې سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویمې شلوریزې سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نورست معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا ښځینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا ښځینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه او په دې سره 3 وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې 2 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو اسمت علم او حسن اساخیل لوبی کړی دی. حسن اساخیل په خپل ورستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالي هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم اسکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت.